السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د هغو راپورونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې وایي یو شمېر افغان وګړي ښایي ډېر ژر له متحده عربي اماراتو څخه وویستل شي. بنټ چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څارنه کوي پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، زه د هغو راپورونو له امله سخت اندېښمن یم چې وایي له اماراتو څخه د یو شمېر له خطر سره مخامخ افغانانو د شړلو چمتووالی روان دی. نوموړي له متحده عربي اماراتو غوښتي چې دا پریکړه سملاسي بیرته واخلي، ځکه چې د ریچارډ بینټ په وینا افغانستان خوندي نه دی او هغه کسان چې په زور ورستنېدو ته اړ کېږي له ځورول کېدو او تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي. وړاندې تر دې بیا طالبانو ویلي چې دوی د ستنو شوو هرکلی کوي او تر خپله وسه ورسره مرستې هم کوي. جرمني او د اروپایي اتحادیې څو نورو غړو د پناه غوښتنې خلاف د سختو اقداماتو ملاتړ اعلان کړی دی. د دوی په اقداماتو کې افغانستان او سوریه ته د کډوالو په زور استول هم شامل دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرند او د پنځو اروپایي هیوادونو وزیرانو د جمعې په ورځ موافقه وکړه چې د پناه غوښتنې سخت اقدامات اجرا کوي. په دوی کې افغانستان او سوریه ته په زور د کډوالو استول شامل دي. دا هوکړه وروسته تر هغه وشوه چې برلین د می په میاشت کې پریکړه وکړه چې په پولو کې د پناه غوښتونکو د ردولو پالیسي عملي کوي. د غزې د ملکی دفاع ادارې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دې سیمې په جنوب کې دوه مرستندوی مرکزونو ته نږدې د اسرائیل په بریدونو کې شپږ وستنه وژل شوي او تر سلو ډیر نور ټپیان دي. د دغه ادارې ویان محمود باسل فرانس پریس ته ویلي چې له دې ډلې دوه وستنه د خان یونس په جنوب لویدیځ کې او څلور نور د رفح په شمال کې وژل شوي. یو وایني شاهد ویلي خلک د خوړو اخیستلو لپاره راغلي و چې د اسرائیلي سرتیرو لخوا پرې ډزې وشوي. د اسرائیل پوځ ویلي چې دوی د دې ادعاو په اړه پلټنې کوي. په ایران کې د یو بس د ټکر له امله لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي دي. د ایران دولتي رسنیو د فارس ولایت د والي مسعود عابد په قول ویلي دا پیښه په شیراز ښار کې شوې او 20 نور کسان هم په کې ټپیان شوي دي. په ایران کې د ترافیکي پیښو له امله هر کال نږدې 10,000 کسان ژوند بایلي. ایران د هغو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې د ترافیکي پیښو مرګ ژوبل په کې تر ټولو زیاتې راپور کیږي. او د شپږیزې کرکټ لیګ لسم پړاو نن د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پیل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو 5 لوبډالو ګډون کړی دی. سپین غر بند امیر امو مسعینک او بست لوبډله چې د هیواد په بیلابیلو زونونو پورې اړه لري په دې سیالیو کې له یو بل سره مخامخ کیږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. پاکستان د پی او آر کارت لرونکو د اوسېدو موده ونه غځوله. کډوال وایي افغانستان ته نشي ستنېدی.
چار ته مونږ غږ کې کو چې بھائی مونږ ته بیا د دریم هیواد لپاره ثواب جوړ کړه، ځکه چې دریم هیواد ته چې لاړ شو که نور سم خپل کور خو به ساتو که نه.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو افغانستان ته د کډوالو بې ساري ستنېدنې ته اندېښنه ښکاره کړې. د هغه په بنسټ له هڅو مو خبرو چې ماشومانو ته تصویري ترانې جوړوي او آنلاین خپروي. یو بل راپور کې به وایي چې بشریت په وروستیو څو کلونو کې د سرطان پر ضد مبارزې کې خورا ښه پرمختګ کړی او کابل کې د شپږیزې لیګ پیل شو. مینوال او نندارچان مو غږول.
بند امیر لوبډلې مینوال ما بیا دوم د سپین غر بند امیر لوبه ته ان شاء الله راځم. صدیق قتل او رشید ارمان دي.
نو راپورونه هم شته، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر راپورت. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي حکومت پریکړه کړې چې په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د پی او آر کارتونو موداونه غځوي. یو شمیر پاکستانی رسنۍ د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوی له قوله دا اعلان کړی دی. په پاکستان کې د پی او آر یو شمیر کارت لرونکي د پاکستان د پریکړې سخت اندېښمن کړي او وایي چې دوی په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې د کار روزګار زمینه نشته وطن ته نشي ستنېدلی. تفصیل په دې راپور کې وو.
د خیبر پختونخوا په اټک کې میشت سناګل چې د پی او آر کارت لرونکي دی وایي د دغه کارتونو د نه تمدید کېدو خبر دا او د کورنۍ سخت اندېښمن کړي دي. هغه چې د نه کسیزې کورنۍ سرپرست ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 15 کالو راهیسې په خیبر پختونخوا کې ژوند کوي او افغانستان ته بیرته ستنېدل ورته سخت دي.
پرون اعلان کړی د ټول افغانان په اندېښنه کې چې موږ افغانستان ته لاړ شو موږ سره د ګاډو کرایګانې هم نشته. یوه مسله دویمه مسله چې هلته موږ وخت نه اوړي دلته هره کم وخت دي. نو اوس موږ هلته افغانستان ته ځو او بیا په موږ نوی حساب شروع کېږي. نو دې سره موږ مخامخ کېږو. موږ ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږو. نشار ته موږ غږ پې کوو چې بھائی موږ ته بیا د درېیم هیواد لپاره ثواب جوړ کړه ځکه چې اوس درېیم هیواد ته چې لاړ شو که نور هیڅ هم نه خپل کور خو به ساتو که نه افغانستان کې ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږو.
حاجی رحمت الله د پیوار کارت یو بل درلودون کی چې په اسلام آباد کې ژوند کوي ام ورته اندېښنه لري.
ځان خبر دا اعلان سوه ده بس هر چېر د چکپوسونه لګېدلې دي. افغانان تنګۍ فضابې مشکلات خولا دي او بګي اوس موږ کورونه دي ګاډین دي کاروبارونه هم دي جام یاره کوم کاروبارونه سي دغه موږ پټه پوده راول نه مخکې تللی سو نو شاده تللی سو. نو د افغانستان حکومت به دې باندې څه اکشن نه اخلي نه بار ملکونه به دې باندې څه اکشن نه اخلي. بېخي الله سره داسې کړکېچن غوندې دي افغانان غولا کې بېخي څوک پښتنه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د پی او آر کارت لرونکو موده لاله وړاندې پای ته رسېدلې او د پاکستان حکومت دغه کارت لرونکو ته د تېرې جون میاشتې تر دېرشمې لدی هیواد د وتلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکلې وه. که څوم د پاکستان د کابینې یو شمیر وزیرانو د دې کارتونو د مودې د غځولو غوښتنه کړې وه خو تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې حکومت به د دې کارتونو موده ونه غځوي. یو شمیر پاکستاني رسنیو له ډلې سما ټلویزیون د جمعې په ورځ د جولای 13 راپور ورکړ چې د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی دا خبرې له خبریالانو سره په یو ناسته کې کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا هم ویلي هغه افغانان چې له پاکستان ایستل کېږي دوی به په تور لیست کې شامل شي او بیا به دغه هیواد ته د ننوتلو اجازه ونه لري. نوموړي ویلي چې تور لیست ته د ایستل شویو افغانانو اچول د پاکستان په ملي پالیسیو کې د پراخه بدلون یوه برخه ده. په همدې حال کې د کډوالۍ د برخې یو شمیر پوهان د پاکستان د پریکړه غندي او دا له نړیوالو اصولو سرغړونه بولي. له ډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل دوی د پاکستان له لوري د پی او آر کارتونو د نه تمدید کولو او د افغان کډوالو د اخراج پریکړه د افغانستان لپاره یو انساني فاجعه ده. دا پریکړه نه یوازې میلیونونه افغانان له سختو ستونزو سره مخ کوي بلکې د افغانستان لپاره به د یو بل انساني او اقتصادي بحران لامل شي. دا اقدام د هر ډول نړیوالو اصولو او د کډوالۍ د قوانینو خلاف پریکړه ده. دا د افغانستان پر اوږو یو بل دروند بار دی. دی وایي د دې بحران د مخنیوي لپاره اړینه ده چې په پاکستان باندې نړیوال فشار زیات شي چې دغه هیواد په خپله پریکړه بیا غور وکړي. د راپورونو له مخې په پاکستان کې د پی او آر درلودونکو افغان کډوالو شمیر 1,400,000 افغانانو ته رسیږي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ لخوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شوي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ډلیز اخراج پریکړه غندلې او ویلي دي افغانستان د رستنیدونکو لپاره خوندي هیواد نه دی. دوی ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې پراخه بشري سرغړونې ترسره شوي او د بشري حقونو وضعیت خراب شوی.
ومورېدل چې په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو لپاره چې ټاکل شوی و د اقامه موده وغځیږي دا کار نه ده شوی او د کورنیو چارو وزیر ویلي چې دوی به دغه کارت لرونکي کسان باسي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې له ایران او پاکستان ته په ګڼ شمیر کې د کډوالو ستنېدنې په افغانستان کې څو اړخیز بشري ناورین زیږولی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو له بېسارې او پراخې ستنې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري یا یو ایچ سی ایچ آر خبرداری ورکړی چې دې وضعیت یو څو اړخیز بشري ناورین رامنځته کړی چې د نړیوالې ټولنې بیړنې پاملرنې ته اړتیا لري. د دغې ادارې په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په ریلیف پاڼې کې خپره شوې راغلي چې ګڼ شمېر افغانان په مستقیم ډول د کوربه هیوادونو لخوا بېرته ستانه کړل شوي او نور بیا د ګواخ زورونې او ویرونې له امله د دې هیوادونو پریښودلو ته اړ شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د سیمې هیوادونه باید دا ډاډ ورکړي چې بېرته ستنېدل باید رضاکارانه، خوندي، په درناوي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ وي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې تاسو له ایران افغانستان ته ستنه شوي وایي چې د ګواښونو او زورونو له امله بېرته ستنېدنې ته اړ شول. د دوی د ډلې یو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
موږ ته یې وویل چې له کوره ووځئ، که نه نو وسایل مو سوځوو او تاسې هم وهو. موږ له ویرې هر څه پرېښودل، ځکه زموږ یو ګاونډی سخت وهلی و نو موږ هم وویرېدو.
یو بل افغان چې ده هم تازه له ایران راستون شوی او ده هم مونږ غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
د افغانانو وضعیت هلته ښه نه و، ځکه موږ ته یې کار نه راکوو. کله به چې هغې فابریکې یا ورکشاپ ته تلو چې پخوا مو کار پکې کاوه، ویل به یې چې افغانانو ته کار نه ورکوو. ان په نانوایی کې هم موږ ته ډوډۍ نه رسېده، ګرځېدلی هم نه شو. بالاخره مجبوره شو چې بېرته افغانستان ته راستنه شو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ په اعلامیه کې راغلي چې کمشنر ولکر تورک خپل هیواد ته په جبري ډول د افغان پناه غوښتونکو د ستنولو بهیر د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. په ځانګړي ډول د هغو کسانو چې په بېرته ستنېدو سره له تعقیب، خپل سری نیونې او شکنجې سره مخ کیږي. اعلامیه وایي چې د ښځو او نجونو، خبریالانو او د تېر جمهوري نظام د کارکوونکو د بېرته ستنولو په اړه ژوره اندېښنه موجوده ده، ځکه د اعلامیې په ټوکو دوی د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې او شکنجې له جدي خطر سره مخ دي، او دا کار د نړیوالو بشري قوانینو یا د نستنېدو اصل ښکاره نقص دی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د معلوماتو له مخې په تیرو نږدې وو میاشتو کې له ایران او پاکستانه تر 1.9 میلیونه ډېر افغانان بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي، چې په دې کې یوازې له ایران څخه 1.5 میلیونه ډېر ستانه شوي شامل دي. اعلامیه زیاتوي چې له دې شمېر څخه 9,83 تنه، یعنې 6% یې په زور ایستل شوي، چې 5,00,000 یې د جون د 14 نېټې راهیسې شړل شوي دي. پیران کې د هغو افغان کډوالو لپاره چې د سرشمیرنې کارتونه لري ټاکل شوی ضرب الاجل د جولای په 6 پای ته ورسید، خو له دغه هیواده د افغانانو د ایستلو لړۍ د جون په 14 د ایران او اسرائیلو ترمنځ تر شخړې وروسته په بېساري ډول چټکه شوې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
The United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق مسولان وایي دوی د 2024 او 2025 کال لپاره له سلګونو طرحو د 550 طرحو مالی ملاتړ کړی، چې په دې کې د ماشومان لپاره د موسیقي او ادبیاتو په بیلابیلو برخو کې د کیسو ویلو پروژې شامل دي. تفصیل به لسنا کاکړه وو.
دا ماشومانو ته د هغو لسو ترانو یوه برخه ده چې په افغانستان کې دننه د یوې افغان میرمنې لخوا تازه د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په مالی همکاري په تصویري بڼه جوړه شوې ده. د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق مسولین وایي دوی د 2024 او 2025 کال لپاره له سلګونو طرحو چې ورته رسېدلی وې یوازې وکولی شول د 550 طرحو مالي ملاتړ وکړي، چې پکې ماشومانو او ښځو ته پروژې هم شاملې وې. د دغه بنسټ یو افغان مسول ابراهیم هوتک د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق لخوا په 2024 کال او 2025 کال کې د هغه اعلان پر بنسټ چې د دې صندوق لخوا شوی او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د شپږویشت هیوادو څخه د 550 طرحو یا غوښتنلیکونو په شاوخوا کې موږ ته راورسېدي. یو معتبر بین‌المللي داور هیئت چې په هغه کې افغانان او خارجیان بهرنیان پېژندل شوي شخصیتونه ګډون درلوده، د 250 پروژو تصویب یې وکړ او هغوی یې ګټونکي اعلان کړي.
ښاغلی هوتک وایي د دې پروژو ټول تمویل د پرانیستې ټولنې بنسټ یا اوپن سوسایټي فاونډیشن لخوا د 500,000 یورو په شاوخوا کې و، چې په خبره یې دا پیسې د ګویټا انسټیټیوټ په واک کې ورکړل شوې وې او لوړترین ورکړل شوی رقم د یوې پروژې لپاره 10,000 یورو و. د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق مسؤلین وایي دا پروژې په دوو برخو د موسیقۍ او کیسه ویلو په برخه کې وې، چې د کیسه ویلو په برخه کې د افغانانو ژوند د ډراماتیکو بدلونونو او ننګونو پر مهال پکې انځور شوی و، چې شعرونه، ژباړې، ډرامې، فلمونه، عکاسۍ، مقالې او مستند فلمونه پکې شامل و. د دغه بنسټ د معلوماتو له مخې 24 پروژو کې ښځو ونډه درلوده یا د ښځو لخوا اداره کېدې. د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور مسکان نجیب نوم هم د پروژو د ګټونکو په لست کې شامل دی. د دې ترڅنګ د پیژندل شوي شاعر سمی حامد، د سندرغاړي ګودر ځاځي او الهي سرور پروژې هم ګټونکي شوې. یو شمېر افغان فرهنګیان دا ډول حرکتونه د افغانستان د کلتوري بډاینې او هنرمندانو په خیر بولي. وایي په ډېرې کمې بودیجې د ډېرو پروژو ملاتړ شوی چې په خپل ذات کې یوه کامیابي ده. له دې ډلې کیسه لیکوال او کره کتونکي محب زغم ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې دغسې پروژې چې تمویل شوي دي او د هنر او فرهنګ مختلف او بیلابیل اړخونه پکې رانغاړل شوي دي، دا ډېر ګټور کار دی. له یوې خوا فرهنګیانو ته د نورو کارونو انګیزه ورکوي او له بلې خوا د دوی د فرهنګي تولیداتو تمویل په غاړه اخیستی، نو زه فکر کوم چې دا ډېر مؤثر او ګټور کار دی.
دا هڅې داسې مهال دي چې په افغانستان کې هنرمندان له اقتصادي او هم پر دوی د طالبانو د حکومت لخوا د لګېدلو بېلابېلو محدودیتونو له امله په ښه وضعیت کې نه دي. دغه شان هغوی چې جلا وطنۍ کې هم ژوند کوي د بېلابېلو ستونزو لکه په ژبې نه پوهېدل، له ښارونو لرې په کلیو کې استوګنه او نورو له امله یې هنري فعالیتونه اغېزمن شوي دي. خو د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق وایي دوی تمه لري چې را روانو کلونو کې د ورته پروژو په تمویل سره د افغان هنرمندانو له لاسنیوی وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بشریت په وروستیو څو کلونو کې د سرطان پر ضد مبارزې په برخه کې خورا ښه پرمختګ کړی دی. د سرطان له کبله د مړینو په شمېر کې کمښت، د درملنې، وراثت او وقایې په برخو کې نوښتونه د دې پرمختګ څرګندې نښې دي، خو څارونکي وایي چې د برخه کې لا هم ننګونې پر ځای دي. احمد تکل د موضوع ته کتنه کړي.
خلک عموما داسې انګیري چې کله یوه ښځه ماشوم زیږوي نو د ماشوم جنسیت یې سپرم او د سپرم ایکس او وای کروموزومونه ټاکي، عینان لکه تاسو چې د پچې اچولو لپاره یوه سکه پورته غورځوئ. خو یوه نوې څېړنه ښایي چې د ښځې عمر هم یو مهم فکتور دی او دا امکان شته چې یوه ښځه ښایي یوازې زامن یا لوڼې وزیږوي. د هاروارد پوهنتون څېړونکي سیوین وانګ وایي: د شخصي تجربې په اساس زه داسې ملګری او د کورنۍ غړي لرم چې یوازې لوڼې یا زامن لري. نو د هغې په وینا دا پوښتنه رابرسیره کیږي چې آیا د ماشوم د جنسیت مسله یوازې یو چانس دی او که دا پدیده ځینې پټ بیولوژیکي رازونه هم لري. د دې څېړنې له مخې که ټول وګړي په پام کې ونیسو نو د هلک یا نجلۍ د زیږون تناسب ښایي 50-50 وي، ځکه د نارینه د سپرم د ایکس او وای کروموزومونو شمیر چې د ماشوم جنسیت ټاکي تقریبا انډول دی. خو میرمن وانګ او د هغې نور همکاران پوښتنه کوي چې آیا په دې کې ښځه هم کوم رول لري که نه. په دې اړه د نورو څېړنو لپاره دوی په امریکا کې د هغو څه باندې 85,000 میندو اړوند معلومات راټول کړل چې مخکې هم د امیندوارۍ د مخنیوي او د مور د روغتیا په اړه په دوو جلا څېړنو کې برخه اخیستې وه. په دوی کې 16% ښځو دوه ماشومان زیږولي، 10% یې درې، 8% یې څلور او پاتې نورو یې 15 یا تر هغه ډېر زیږولي وو. څېړونکو دا ماشومان د بدن د وزن، ونې، ویښتانو او د وینې د ګروپ په ګډون د 8 خصوصیاتو په اساس پرتله کړل. دوی همداراز د لومړي ماشوم د زیږون پر مهال د دې ښځو عمرونه چې د 14 او 8 کلونو ترمنځ هم په پام کې ونیول. د دوی څېړنه وښوده چې 28 کلنې او تر هغو د لوړ عمر لرونکې ښځې په سلو کې 43 له دې احتمال سره مخامخ وي چې نور ماشومان هم لومړی ماشوم ته ورته جنسیت ولري، خو په هغو ښځو کې چې عمرونه یې 43 یا تر هغه ټیټ وو دا فیصدي 44 شوه. میرمن وانګ وایي، موږ په خپلو څېړنو کې دا وموندله چې که ښځې په پخه عمر کې هلک وزېږوي نو دا امکان ډېر لوړ دی چې نور ماشومان هم هلکان وي او که لور وزېږي نو وروسته به هم لوڼې وزېږوي. که څه هم د ماشوم د جنسیت په څرنګوالي کې د مور د پاخه عمر علت نه دی معلوم، خو میرمن دوانګ وایي ښایي په بدن کې بیولوژیکي بدلونونه چې بڼې یې په ښځو کې توپیر لري په دې مسله کې رول ولري.
اوریدونکو، دا د بشریت د هغو راپور په اړه نه و چې بشریت په وروستیو څو کلونو کې د سرطان پر ضد مبارزې په برخه کې خورا ښه پرمختګ کړی دی. دا راپور درته په سهارنۍ خبري مجله کې خپرو، البته حتما دا مجله را سره واورئ. کوم راپور مچ پوره دغه په دیاړه و چې یو نوې څېړنه ښیي چې د ماشوم د زیږون په مسله کې دا پوښتنه چې جنسیت به هلک وي که نجلۍ ښایي 50-50 نه وي. د هاروارد پوهنتون څېړونکو په خپله وروستۍ څېړنه کې موندلې ده چې ښایي د ښځو عمر په دې برخه کې چې د ماشوم جنسیت څه ډول دی رول ولري. اوریدونکو را سره اوسئ، وړاندې به درته د کرکټ د شپږیزې لیګ په اړه ووایو چې په کابل کې نن پیل شو، خو اوس راځو دې ته چې له تېرو یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې د کورنیو رسنیو لخوا د ځانوژنو د پیښې ډېر راپورونه خپرېږي. دا چې ارواپوهان په دې اړه څه وایي، په دې اړه د فیروزي عزیزي راپور ته غوږ شئ.
زوانو تر اوسه ودل نه وکړه.
د خوست ولایت اوسیدونکو محمد نورجان دی چې وایي د تر زوی عیسا شل ورځې مخکې ځان وواسه. دا زیاتوي چې 14 کلن عیسا د خوست ولایت مرکز د اوزیانو کلی اوسیدونکی و، تر څلورم ټولګي یې زده کړې کړې وې او په دې وروستیو کې د خپلې کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره په یو کوچني خوراک پلورنځي کې په کار بوخت و. د ازادي راډیو ته وویل کورنۍ اقتصادي ستونزې یې درلودې، خو د عیسا د ځان وزنې لامل لا هم معلوم نه دی.
د افغانستان جنوبی ولایت کندهار چې یوازې په تیره اونۍ کې د ځایي کورنیو رسنیو خبریالانو لخوا ترې د ځان وزنې د څلورو پیښو راپورونه خپاره سوي، یو اوسیدونکی یې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي او د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل بیکاری او شدیدو اقتصادي ستونزو دې ته اړ کړ چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ځان وزنې هڅه وکړي. دای چې 45 کلن او د څلورو ماشومانو پلار دی، خپله کیسه یې داسې بیان کړه. دا کس ادا کوي چې د کندهار ولایت ډیری ادارو مسؤلینو خلکو او آن ګاونډیو نه د کارموندنې او خپل ماشومانو لپاره د ډوډۍ مرسته غوښتي، خو په خبره هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. د نارینهو ترمنځ د ځان وزنې او یا د هڅې د ډیری پیښو لامل اقتصادي ستونزې ګڼل سوي. خو دا یوازې نارینه نه، بلکې په دغه هیواد کې یو شمېر نجونو او ښځو هم په دې عمل لاس پورې کړی یا یې هڅه کړې ده. د ځینو دوی کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د بېوزلۍ له کار او تعلیمه پاتې کېدو، کورنۍ تاوتریخوالي، په کم عمرونو کې ودولو ته اړستلو، په بدو کې ورکړې، رواني او کلتوري فشارونو، په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا پرې د بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو له امله
دوی د سن وسنو هڅې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکی و چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نو می راپور کې خپور سي. دا چې اتلس کلنه ده او نهم ټولګي زده کوونکی و چې د طالبانو حکومت بندیز لامل له زده کړو راوګرځول سوه. د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل پر انجونو او ښځو د طالبانو حکومت د سختو بندیزونو او محدودیتونو له امله یې د ځان وزنې هڅه کړې وه.
خبر شدم که تقریبا بیش از 20 آموزشگاه در امی چهار اطراف هم مکیشون محرمون شدن، محرولاک شدن.
کله چه از مک پسیمه که لک در لگه شل روزن زیون و کورسونه چه از مک لپره در تعلیم و استقلی روسته هیلوه هغه هم بند شل نورمی پر ذهن زخت زیاد فشار راغی. پس می فکر کاوه چې قیامت دی. کورته چې راغلم هیڅ پر ځان نه پوهیدم. سم مې په یاد ندی خو دولس کا پنځلس دانې ګولۍ چې اندازه یې زیاته وه او قوي وه معلومې نه وې چې د څه شي وي. دا ټولې مې یو ځای وخوړلې خو له بده مرغه هیڅ راباندې ونه شول، یعنی ژوندی پاتې شو.
دا وایي چې دې پیښو یې کورنۍ ډېره دردولې وه. اوس یې د ځان بوختولو لپاره په کور کې د رسامۍ تر څنګ ځینې نورې بوختیاوې برابرې کړې او په خپل هغه اقدام سخته پښیمانه ده. د یادونې ده چې یوازې د روان میلادي کال د جون له 15مې د جولای تر 14مې د یو شمېر کورنیو رسنیو لخوا د افغانستان په غزنی، کندهار، ننګرهار، خوست او کابل کې له 200 ته زیاتو نارینه او ښځینهو د ځان وزنو د پیښو راپورونه خپاره سوي دي. خو ډیری داسې پیښې شته چې په دې موده کې له رسنیزو کېدو پاتې او کورنۍ لامل کلتوري محدودیتونه بولي. د کابل ښار لویدیز دشت برچی سیمې یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت او په خبره یې د کورنۍ او خپلوانو له ویرې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې یو څلور کلن زوی مور ده او د خسرګنۍ لخوا د کورنۍ زور زیاتي له امله یې خاوند د دې او ماشوم هیڅ ډول مسؤلیت نه مني چې په پایله کې یوه اونۍ مخکې د درملو په خوړلو د ځان وزنې هڅه کړې. د درویش کلنې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې ګاونډۍ لخوا یې وژغورل سوه او اوس د همدې ګاونډیانو په کور کې له خپل ماشوم سره په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي.
اوریدونکو ورورو د خبری مجلې د پای شیبو ته ورسېدو وروستی راپور اخلو. هغه دا چې د افغانستان د کرکټ شپږیزه لیګ نن پیل شو. دا د دې سیالیو لسم پړاو دی چې پنځه لوب ډلې پکې برخه لري. زموږ همکار د لوبې په ډګر کې له نندارچیانو او مینوالو سره خبرې کړې دي.
د افغانستان د کورنی کرکټ د تر ټولو سترو سیالیو د لسم پړاو پیل شپږیزه کرکټ لیګ یا سی پی ایل د شنبه په ورځ د جولای په 19 په کابل کې پیل شو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا سیالۍ به د راتلونکي اګست په لومړۍ نیټه پای ته ورسیږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې نوي لوبغاړو ته په 15 لوبډلو کې د لوبېدو چانس ورکړل شوی. نوموړی وایي د دې سیالیو ټول لوبې په کابل کې د کرکټ بورډ په لوبغالي کې ترسره کیږي او دا چې د ملي لوبډلې ټول مشهور لوبغاړي به پکې برخه اخلي.
هغه لوبغاړي چې په بهر لیګونو کې مصروف وو یو شمېر چې کابل ته رسیدلي دي هغوی وار د مخه په لومړۍ ورځ سیالیو کې ګډون لري. یو شمېر به انشاءالله په همدغه نن او سبا کې راورسیږي او هغوی به هم د خپلو لوبډلو برخه شي. او باید ووایم چې څومره مشهورې سیرې مشهور لوبغاړي د افغان کرکټ دي هغه ټول په دغه سیالیو کې ګډون کوي. دا ډېرې مهمې سیالۍ دي ځکه دغه سیالۍ موږ ته نوي استعدادونه راکوي.
نوموړي دا هم وویل چې د کرکټ مینوال کولی شي د 50 افغانیو په بدل کې لوبغالي ته ورشي او د خپلې خوښې لوبډله او لوبغاړي تشویق کړي. د کرکټ یو شمېر مینوال چې د سیالیو لیدلو ته لوبغالي ته ورغلي وایي هڅه کوي د ټولو سیالیو نندارې ته ورشي او یوه شیبه په خوښۍ تیر کړي. خان محمد او ایمل د کرکټ دوه مینوال چې د نن ورځې د سیالیو لیدلو ته لنګدي ورغلي ازادي راډیو ته وویل.
خان محمد پروان ولایت نه راغلی یم، بګرام ولسوالۍ. انشاءالله اول خو بند امیر لوبډلې مینوال یم، بیا دوم د سپین غر بند امیر لوبه ته انشاءالله راځم. صدیق قتل او رشید ارمان دي دواړه
د کابل کوټ سنگي څخه راغلی یم او سپین غر زون مینوال. زه خو خاصتا د راشد خان مینوال یم او نن نه غلوبه کې نشته. انشاءالله راضی به او موږ به لوبه ته راځو او خوند به تېرو لوبه.
د کرکټ یو شمېر افغان څارون کې وایي شپږیزه په افغانستان کې د کرکټ د ځوانو استعدادونو د راپیدا کولو او روزلو په برخه کې مهم لیګ دی چې باید هر کال په منظم او درست ډول ترسره شي. لډلی قسیم هلال ازادي راډیو ته وویل
شپږیزه لیګ یو پر اهمیت لیګ دی او ډېر اهمیت لري د ځوانو لوبغاړو لپاره. لوبغاړو ته دا موقع برابرېږي چې دوی د خپل نړیوالو ستورو سره یو ځای لوبې ترسره کړي او په هغه لوبو کې دوی خپل وړتیا لا ثابته کړي. کرکټ بورډ هم همدغه سیالیو کې د لوبغاړو په لټه کې وي، خو ډېر کله داسې کېږي چې لوبغاړي په دغه سیالیو کې وځلیږي او مخکې بیا د تګ لپاره هغوی ته زمینه نه برابرېږي.
دی وایي دغه راز کرکټ بورډ باید د دې سیالیو د خطر سره کېدو لپاره معیاري کارونه ترسره کړي. نوموړي په ځانګړي ډول د پروډکشن برخې ته اشاره کوي او وایي لا هم د سیالیو د نشر په برخه کې ستونزه شته. دغه راز د مینوالو لپاره د ځانګړو ځایونو کمښت چې د هغه په خبره باید پراخه شي. شپږیزه کرکټ لیګ د افغانستان د کورنۍ کرکټ تر ټولو سترې سیالۍ بلل کېږي. د راشد خان په مشرۍ سپین غر، د رحمان الله ګربز په مشرۍ میسیناک، د ابراهیم زدران په مشرۍ بوست، د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د بندي امیر او د عظمت الله عمرزی په مشرۍ امو لوبډلو په دې سیالیو کې برخه اخیستي. تیر کال د دې سیالیو پایلو به امو لوبډلې ګټلې وه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پری لچ ټول جوړ غوښتل من بیاست شرا لاس دی ول سم ټول گی وای ول سم واسطه تاسو نن یو نوی موضوع شروع کو په دغه سفر کې کومه موجه تاسو به شمزي حیوانات او د هوی سیستمونه یو د بسر پتل کو او د دې کم ځانګړتیاوی چې دی هغه به پیژنو. لکه څنګه چې ویل کېږي دغه هغه علم چې له حیوانات څخه باز کوي د زولوژي په نامه سره یادیږي، چې خپله زولوژي له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې زو په معنا د حیواناتو او لوژي په معنا د پوهې یا بیان څخه ده. چې دغه علم چې دی موږ ته د ژوندي موجوداتو علم راښيي، د دې په باره کې معلومات راکوي، د دې ځانګړتیاوې، د دې جوړښتونه او د دې اهمیت په چاپېریال کې موږ ته راپېژني. او حیوانات چې دی هغه کوم شبې شمزي لرونکي حیوانات چې دی چې هغه په اته فایلمونو باندې ویشل شوی دی، چې د اسفنجونو فایلم، سنتریتا فایلم، پلانوچینجانو فایلم، د ګرد چینجانو فایلم، همدارنګه کړي لرونکي چینجانو فایلم، پاستا بدنو فایلم، د اغزي پوټکو فایلم او د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو فایلم دی. زه دغه کم جوړښتونه چې دی دا ټول په تفصیلي ډول سره پیژنو او د دې ځانګړتیاوې باندې هم ځان پوهو. زموږ راستاسي درس به د څلور اتیا یمې صفحې څخه تر نوي یمې صفحې پورې دوام وکړي. رازو د پاستا بدنو یا مولاسکا فایلم پیژنو. دغه فایلم چې دی موږ وايي په دې کې ځینی چې دی ډیر ساده جوړښت لري، مګر ځینی ډیر پیچلي جوړښتونه لري، چې د اوغو د جملې څخه د اکټوپس په نامه یو ډول د اوبو سمندري حیوان دی چې 300 متر پورې دی د دې اوږدوالي رسیږي. او دغه حیوانات چې دی ځینی په اوبو کې ژوند کوي او ځینی په چاپیریال کې هم، مطلب په وچه کې هم ژوند کولای شي، او مختلف دولونه لري په دې کې. رازو د دې ټول ډولونه چې دی هغه په وایو او ځانګړتیاو باندې هم ځان پوه کوو. ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، لکه جورو چې دی، جورو چې دی هغه په خوږو اوبو کې هم ژوند کوي، چې د اقتصادي پلوه دوی مثال په طبابت کې ورڅخه ډیر استفاده کیږي. او ورپسې رازو د پاستا بدنو ځانګړتیاو وایو. پاستا بدن چې دی هغه د لاتیني کلمې مولسس څخه اخیستل شوی دی، چې د پاستا بدن معنی ورکوي. او دا نباتات لکه څنګه چې د نامس معلومیږي، د دې وجود چې دی نرم او پوستي، او دی خپل په وجود کې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، پښو او ګیډې څخه. او دوی چې دی دوه اړخیزه تناظر لري، یعنی دغه د دې ټول دوار خواوی چې دی یو د بل سره مخ، مطلب مرسته کوي او دوار فعالیت سره رسي. او دوی چې دی دغه دوار خزه برخه چې دی د نازکې غشا په واسطه، غشا لري چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی، او دا نازکې غشا چې دی د منتل په نامه سره یادیږي. او دوی خپل چې دی د خوراک کولو د پاره یا هم د شکار کولو د پاره په خوله کې اریته ورته جوړش لري چې د ریډیلا په نامه سره یادیږي، چې په دغه برخه کې ژبه او غاښونه وجود لري او د دغه سره د دوی خپل تغذیه کوي. او همدارنګه د دوی هضمي، عصبي او تنفسي تکثري جهازونه هم په دغه برخو کې چې لري وجود لري. او دی کم اطراح چې د هغه د مثال کم عصبي سیستمون دی ټول چې دی و منتل ته خلاص دی او دغه رقم دی اطراح هم د منتل د لار سکی او د وینې دوران چې دی هغه خلاص دی د دې ځنې کم ژوندۍ موجودات چې دی هغه پښې مثال پښې چې دی په سر کې دی او غوی به یوازې د حیوانات چې دی تړلې دوران لري نور چې دی ټول د وینې خلاص دوران لري همدارنګه دغه کم چې په سمندرونو کې ژوند کوي هغه د برانشونو په واسطه او کم چې د وچه کې ژوند کوي د بدن په سطحه په واسطه دی چې کوي خپل تنفس کوي او د دغو حیواناتو پښتورګي چې دي ځینې یو دوه عدده پښتورګي هم لري همدارنګه دوی د عصبي غوټي چې دي او دغه کم حسي او حرکي غړي چې دي دا ټول په بدن کې وجود لري مطلب دغه غوټي چې دي څلور غوټي لري او په د بدن په مختلفو برخو کې دغه غوټي وجود لري او همدارنګه د شلو بویولو لمسې لیدلو توازن دا ټول حسي غړي هم پکې کې وجود لري چې هغه په واسطه دوی کولای شي چې شو کې مثال یو شی لمس کولای شي دغه بوی وکولای شي یعنې دا ټول غړي هم په دې کې وجود لري او د بدن خالیګای چې د هغه د سیلم په نامه سره دیږي چې د بدن له هغه خالیګا څخه عبارت دي چې د بدن نور غړي په کې شي کې واقع دي وجود لري چې رازو د دوی دولونه چې دی د غوس خې یو ډول چې صدف دی د هغه کم بهرنۍ جوړښت دی هغه سکلیټ دوی چې دی د صدف په واسطه پوښل شوی دی د دغه کم حیوانات چې دی چې دغه صدف چې دی خپل سکلیټ بهرنۍ نی برخه د چې دغه حیوانات د خارجي صدمات څخه ساتي تاسو حلزون چې دی حلزون پیژنو حلزون یو د دغو حیوانات څخه دی او پاتې دی نیوی اکټوپس اکټوپس هغه حیوان دی کله چې دوی ته مثال دغه لمس کړل شي دوی یو ډول توره ماده خپل ځان سره کوي تر څو خپل کم ښکار چې پرده کیږي هغه څخه ځان وساتي ورپسې راځو حلزون چې دی حلزون هم د پاسته بدن له ډلې څخه دی او د دوی پښې چې دی هغه د نس په برخه کې دي او دوی په سر کې دوی د سر په برخه کې دوه ښکرونه راته وجود لري چې دوه کرونه چې دی دوه جوړې ښکرونه لري چې د دوه ښکرو په سر کې سترګې وجود لري او د پاتې دوه کوچنی نور ښکرونه په واسطه دوی چې کولای شي هیڅ کول شي یعنی هیڅ غړې په هغه ځای کې قرار لري او دوی چې دی د دوی پر د شاوخوا هم صدف د خپل په یو صدف جوړښت لري چې کله خارجي صدمات پر واردېږي یا د باندې خاص دغه پر راځي دوی د هغه څخه ځان دغه کوي ژغوري او دوی چې دی ارې ته ورته ژبه لري چې نباتات په هغه باندې پرې کوي او خپل تغذیه پکوي چې د حزون ډېری نوي چې دی هغه لک د غوږې یا سلاک او بل چې دی د سلاک په نامه سره یادېږي چې دا د حزو د ډولونو څخه دی چې ځینې یې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې هم په وچه کې ژوند کوي ورپسې راځو دوه پلیې یا هم صدف چې ډېرې موږ په امیانه ژبه ورته وایو هغه وایو دوه پلیې یا بایولف چې دی دا موږ وایو د یو کلک پوښ په واسطه پوښل شوی دی او دوی چې دی سر نه لري نو ځکه د بې سره په نامه سره د بې سرانو په نامه سره هم یادېږي او دوی دوه پلیې دي راځو د صدف جوړېدل وایو صدف چې دی خپله عمومي درې برخې لري د درو برخو څخه جوړ شوی دی چې د صدف پاسنی مخ چې دی هغه نازک رنگین پوش پواسطه پوشل سوی دی او منځنۍ برخه کې چې ده دا منشور په ډول دی او دغه برخه چې ده د کلسیم کاربوډین څخه جوړه شوې ده او همدارنګه داخلي برخه چې ده هغه د منځنۍ برخې مثال منځ کې وجود لري چې نازک دی او پان ته ورته جوړش لري او دوی چې دی د کنکولین په نوم عضوي جسم لري خپل په ځان کې او دوی چې د خلطه ورته جوړش دي چې د مثال دغه کم صدف چې کم ځای تخریب شي هغه د دغو په واسطه چې کېږي بیرته د سره ترمیم میجه او همدارنګ کچیر د خارج څخه د داخل اضافي مواد ورسه دوی عضوي مواد چې د هغه په شاوخوا راچاپېر کیږي د هغه څخه مرغلیر جوړیږي او په مختلفو نری کې د دوی څخه د مختلفو شاو د جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي راځو د پاسته بدن او اهمیت وای پاسته بدن چې دی هغه د ډیرو شاو د لحاظ دوی اهمیت لري په چاپېریال کې په ځینو ختیز آسیایی امریکا او افریقا او دونو کې د دوی د غوښ څخه استفاده کیږي د ډیرو عالی غوښ څخه استفاده کیږي په اسانۍ سره نه رسیږي چاته او همدارنګه د دې ځینې نور چې دي آیډین د آیډین د لور له عمله ډېر ارزښت لري. همدارنګه دوه پلي چې د چې ملغلر له جوړې دغه ملغلر چې دي وسخه په دغه کې د زینتي شانو په جوړولو کې او د قیمتو دانو په دغه څخه ورسخه په نړۍ کې استفاده کیږي. همدارنګه د حلزون ځینې چې دي هغه زیان رسون کې دي، یعنی ژوندي موجودات دغه کې زیان رسي، لکه حلزون چې موږ ویل هغه د نباتاتو د لمنځوړلو کې دغه دی، یعنی دوی چې دي نباتات لمنځه وړي او هغوی دغه کم چاپیریال اقتصادي پلوه زیانمن کیدلی سي. ورپسې راځو کړي بند لرونکي چینجان فایلم وایو. کړي را بند لرونکي چینجان چې دی د انلیډا په نامه سره هم یادیږي، چې انلید چې دی د لاتیني کلمه ده چې د کوچني کړي په معنا سره دی، یعنی د دې څخه معلومیږي دغه کم ژوندي موجودات چې دي د دوی بدن د کړي څخه جوړ شوی دی. او په دې فایلم کې چې دی زیاتر چې دي سمندرونه او ځینې چې دي په خوږو اوبو یا نمجنو ځایونو کې ژوند کوي، او ځینې چې دي په آزاد ډول سره هم او ځینې نور یې په عالي حیوانات کې د پرازیت په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. زور پسې د کړي بند لرونکي چینجانو فایلم وروسته د دې ځانګړتیاوې پېژنو چې دوی خپل په جوړښت کې څه ځانګړتیاوې لري. دوی هم چې دي دوه اړخیزه تناظر لري، او پرته د ژورو څخه ژور چې د دوی د یو ډلې څخه دی، پرته له هغو څخه نور ټوله چې دي د کیتین په نامه تارونو څخه جوړ شوي دي، او همدارنګه دوی چې دي بدن یې نمجن دي، ځکه چې د دوی کوم شاوخوا چې دي د نازک کیوټیکل په واسطه پوښل شوی او کیوټیکل موږ ویلي وه چې د مثال اوبه جذبوي او همدارنګه د ژوندي موجوداتو وچېدو څخه مخنیوی کوي. نو ځکه د دوی جوړښت هم چې دی د دغه عمله نمجن دي، او د دوی هضمي کانال چې دی هغه ټیپ ته ورته دی چې مثال د دوی د کم د بدن اوږد جوړښت کې وجود لري، او د دې د وینې دوران چې دی تړلی دوران دی، یعنی د دې په داخل کې د وینې دوران چې کوي صورت نیسي. همدارنګه یعنی د کم د زړه څخه و شریانونو په واسطه بدن دغه کم نور برخو ته چې دی وینه رسېږي، او بیرته زړه ته وینه رسېدل هم دغه رقم سرته رسېږي، یعنی یو تړلی دوران خپل په منځ کې لري. او بل د دوی تنفس چې دی هم ځینې چې دی د پوستکي په واسطه تنفس کوي، او ځینې خپل په ځان کې د برانشونه لري دغه په واسطه تنفس scheme. او همدارنګه دی اطراحي سیستم کې دی چې دی د نفریدا لیدل کیږي، دا نفریدا یو جوړه په واسطه دوی خپل اطراح کوي، او همدارنګه د دوی کم عمومي خالیګا چې د هغه وینې څخه اخلي او مستقیمه بهر ته ورځوي. او په دې کې چې دی عصبي جهاز یو جوړه مغزي غوټي پکشي کې وجود لري چې هغه د نس په برخه کې دواړي وجود لري. همدارنګه حسي غړي هم لري چې د هغه څخه د سکولو لیدلو او نور رو کارون د پاره وسخه استفاده کوي. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع. ان شاء الله چې په موضوع باندې په شه ډول سره سر خلاصوي اوسه، موږ او تاسو ځینې مهم موضوعات نن زده کړل. راځو په راتلونکي درسو کې به د خیر سره د دې هغه پات موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. د کړي لرونکو چې جانو ډولونه پیژنو. نن ورځ یوازې موږ د پاستا بدونی یا ملسکا فایلم و پیژندې، همدارنګه د دې ځانګړتیاوې مو پیژندلې چې کوم ځانګړتیاوې درلودلې. راځو دغه فایلم مو وروسته چې به دې کلاسو نه په ځینو کې چې کوم کلاسونه دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. ان شاء الله چې کوم موضوعات وویل هغه هم د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو اوسه، کوشش وکړي چې د موضوع د سر څخه خپل کوم مطالعات چې دي په ښه ډول سره وکړي. کوم موضوعات چې ویل کېږي خپل مطالعه د نور زیاتولو لپاره کتابونو ته او نورو مثال د انټرنیټ له لارې کولی شي چې د دوی نور معلومات هم لاسته راوړي. ترڅو د دې هغه نراتونکي کوم لوستونه چې وایو چې په دې مسر خلاص په هغو مو دستي سر خلاصيږي، او د دې کوم مثال داخلي سیستمونه چې دي هغه چې موږ وایو د دې د ځانګړتیاو څخه د هغو په سیستمونو باندې هم تاسو په واضح ډول سره پوهیږي. په اخرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. دا درې پوښتنې تاسو خپل ځان سره نوٹ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د پاستا بدن او ځانګړتیاوې څه شي دي؟ دویمه پښتنه ده، حلزون څه ډول یو حیوان دی؟ موږ حلزون په جنډی چې د کوم حیوانات په ډله کې راځي، هم درنګ د دوی ډولونه مو ویل چې دی یو دوه ډولونه هم درلودل، او جوړښت مې هم ویل چې څه ډول یو جوړښت درلودي. د دې جوړښت مکمل بیان کړی. او دریمه اخرنی پښتنه د صدف په جوړښت کې څه شي شامل دی، یعنی د دې مکمل جوړښت یا هم دوه پلئی د دوه پلئی یا صدف جوړښت شکی په مکمل ډول سره بیانوي. ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. پدې وکي چې ټوله جوړو غوښتات من بیا شرح خلاص دول سم ټولګي و یو لسم لوسته. نن ورځ زه د بیولوژي په مضمون په ساعت کې موږ تاسو د نیورون جوړښت پیژنو، هم درنګه د نیورون ډولونه او د دې کم فعالیت چې دی هغه پیژنو چې په څه ډول سره د فعالیت سره ترسره کوي. لکه څنګه چې په تیر لوست کې عضلاتو پیژندل، او کله موږ ویل چې عضلات چې دی هغه کله چې حرکت کوي، د دې لومړی وظیفه چې وه هغه چې وه د حرکت په وخت کې پیغام تر عصبي سیستم پورې د حسي نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي. اوس څو پیژنو چې حسي نیورونونه څه شي، خپل نیورون چې څه خبرس کوي او کم خاصیتونه لري. حسي نیورونونه چې دي هغه خپل د عصبي سیستم اساسي واحد دي. زموږ ستاسې درس د یو شپېتمې صفحې څخه تر څلور شپېتمې صفحې پورې دوام کوي. نیورون چې دی لکه څنګه چې مو وویل د عصبي سیستم تر ټولو مهم واحد دی، یعنی عصبي سیستم چې دی هغه خپله پر نیورون باندې ولاړ دی. او نیورون چې د عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه ترکیب شوی دی، جوړ شوی دی. چې که چیرې یو نیورون خپل له منځه ولاړ شي، بیا وروسته بیرته منځته نه راځي. او نیورونونه چې دی هغوی خپل د شکل، اندازې، جسامت له مخې یو د بل څخه توپیر کوي، یعنی مختلف ډولونه د نیورونونه وجود لري چې د هغوی په جوړښت کې درې مهمې اساسي برخې دي چې حجروي جسم دی، ډنډرایټونه دي، او د اکسون برخه ده. زه دغه برخې پیژنو او په دې باندې ځان په کوچ په دې کې کم فعالیتونه سرته رسیږم. لومړی راځو حجروي جسم. حجروي جسم چې دی یا سل بادي چې دی هغه ته سوما هم ویل کېږي، او د دې چې د نیورون مرکزی برخه ده، او د دې حجرې لپاره حیاتي فعالیتونه ترسره کوي. دا برخه د نیورون د ژوند لپاره اساسي رول لري، ځکه چې د حجرې لپاره اړین ارګانیلونه او جوړښتونه پکې کې شتون لري. د نیورون حجروي جسم چې دی هغه خپل په جوړښت کې دغه هستوي برخه ده چې په دې کې د حجرې کنټرول مرکز دی، چې د ډي ان ا او جنټیکي موادو ذخیره پکې کې صورت نیسي. همدارنګ دوی چې دی د پروټین په جوړولو لپاره د آر این اې ترکیب ترسره کوي. بل د نیورون د حجروي جسم په برخه کې د سایتوپلازم برخه ده، چې دا چې ده د حجرې مایاتو برخه ده چې ټول ارګانیلونه په دې کې چې لري قرار لري، او د حجرې لپاره د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو ځای دی. بل برخه کې ارګانیلونه وایو چې په هغه کې مایتوکندریا، رایبوزوم، ګولجی اپراتوس یا هم ګولجی باډي، همدارنګ اندوپلازمیک ریډیکولم چې په هغه کې رف اندوپلازمیک ریډیکولم او سموت دواړه راغلي دي، همدارنګ نسل، ماده، غشا د ټولو پکې قرار لري. مایتوکندریا چې د هغه د انرژي تولید لپاره چې نیروت د فعالیت ځواک برابروي هغه کې کارول کیږي. رایبوزومونه چې دي د پروټین تولید لپاره، همدارنګ ګولجی باډي چې دی هغه د پروتین او نور موادو بسته‌بندي او لیش تنظیم په غاړه لري. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د پروتین او لیپیدونو یا شحم په جوړښت کې مرسته کوي. چې رافي اندوپلازمیک ریټیکولم چې و هغه خپل په جوړښت کې رایبوزومونه درلودل چې د دوی سره پروتین کې چې کوي جوړولو کې کومک کوي، او سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د شحم په جوړولو کې مرسته کوي. ورپسې نیزل ماده دی، نیزل باډیز دی چې دا ځانګړي جوړښتونه په سایتوپلازم کې شتون لري او د پروتین ترکیب لپاره کارول کیږي. همدارنګه دوی چې دی د رف اندوپلازمیک ریټیکولم خپله یو اساسي برخه ده. ورپسې سل ممبرین دی چې د حجروي جسم شاوخوا نازک پوښ دی او د حجرې جسم سره مرسته کوي چې سیګنالونه ترلاسه کړي او لیږد یې هم پکښې کې صورت ونیسي. یعنې په حجروي جسم کې ډېرې اساسي دندې سرته رسېږي، لکه د حجرې د ژوند ساتل دی، حجروي ژوند ساتل دی، همدارنګه د سیګنال پروسس کول دي او د پیغام لیږدول دي. ورپسې د هغه با د دویمه برخه چې د ډنډرایټونه وایو، ډنډرایټونه چې دی هغه د ډنډرونه یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی، خپله د ونې په معنا څه دی. یعنې دوی جوړښت که چیرې موږ متوجه شو، دوی شاخلو ته ورته جوړښت لري او دوی چې دی یو د مهمو برخو څخه ده چې د حجروي جسم څخه په غځېدلې څانګې وجود لري، په هغه شکل سره وجود لري. او ډنډرایټونه چې دی هغه اصلي وظیفه یې د نورو نیورونونو یا حسي حجرو څخه سیګنالونه ترلاسه کول او د هغوی حجروي جسم ته انتقالول دي. ډنډرایټونه چې دی هغه ډېرې اساسي ځانګړتیاوې، مثال دوی چې دی خپله شاخ لرونکي جوړښتونه دي چې ډنډرایټونه دغه کم څانګو ته ورته جوړښتونه په څېر ښکاري، او دغه جوړښت چې دی د نورو نیورونونو سره د اړیکې لپاره سطحه پراخوي. همدارنګه د دوی سیګنال ترلاسه کول، دوی چې دی د ډنډرایټونه نور نیورونونه د اکسون ټرمینلونو څخه سیګنالونه ترلاسه کوي، کوم چې دغه نیورو ټرانسمیټر په بڼه وي، او دا سیګنالونه چې دی په عموم کې برېښنایي یا کیمیاوي بڼه لري. ورپسې ډنډرایټو دا سپاینونه دي چې دغه سپاینونه چې دي د ډنډرایټ په سطح کې د کوچني سپاینز په ډول سره شتون لري چې د نورو نیورونونو سره اړیکه نیسي، او دغه سپاینونه چې دي د نیورونونو ترمنځ د اړیکې ځواک زیاتوي او زده کړه او حافظې په پروسس کې ډېر مرسته کوي. یعنې ډنډرایټونه چې دي ډېرې اساسي دندې لکه د سیګنال ترلاسه کول، د سیګنال پروسس کول، د نیورون ترمنځ اړیکه ټینګول ټوله په غاړه لري. ورپسې اکسون وایو چې دا د نیورون اوږده او نری برخه ده چې د حجروي جسم څخه غځېدلې ده او د نیورون دندې بشپړه کوي. د اکسون وظیفه چې ده هغه دا ده چې نیورون له حجروي جسم څخه برېښنایي سیګنالونه نورو نیورونونو، عضلو یا غدو ته انتقالوي. د اکسون ځانګړتیاو کې د دوی اوږدوالی دی چې دوی چې دی هر څومره چې اوږد اوسي هغو دوی کولی شي چې په ښه ډول سره خپل فعالیت سرته ورسوي. همدارنګه یو اکسون چې دی هر مثال دا یوه اکسون هر نیورون یوازې یو اکسون لري، خو دغه اکسون چې دی شاخونه لري، مثال خپل ځای کې شاخونه کېدلی شي چې ولري چې ورته اکسون ټرمینلونه ورته ویل کېږي. او بل چې دی د دوی د مایلین پوښ دی، دوی ځینې کوم اکسونونه چې دي د دوی دغه برخه چې ده د مایلین په نامه یو پوښ په واسطه چې یو څه غوړینه ده د هغه په واسطه پوښل شوې ده چې د دوی د سیګنالونو په لېږدولو کې د دوی سره مرسته کوي ترڅو دا سیګنالونه په ډېر چټکۍ سره انتقال شي. او همدارنګه دغه مایلین چې دي خپل په ځان کې ډېر دندې اساسي دندې سرته رسوي. او بل چې دي برېښنایي سیګنالونه وایي په اکسون کې، اکسون چې دي د برېښنایي سیګنالونو د انتقال لپاره اساسي ځانګړې شوې برخه ده چې دغه سیګنالونه د نیورون په اوږدو کې حرکت کوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې اکسون چې دی ډېرې اساسي دندې سرته رسوي، لکه د اکسون ټرمینلونه چې موږ وویل څه کمې دندې سرته رسوي، همدا چې یعنې اکسون په پای کې څو شاخونه جوړوي چې د نورو نیورونونو د ډنډرایټونو یا هدف حجرو سره اړیکه نیسي. د اکسون اهمیت چې دی هغه په د نیورون په سیستم کې ډېر مهم دی. ورپسې راځو د نیورون ډولونو ته. نیورون چې دی هغه عمومي په درې ډوله ویشل شوی دی چې حسي نیورون، حرکي نیورون او منځنۍ یا نشنولکي نیورون دی. دا به کوم نیورونونه چې دي خپل ځان ته اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل سره اړیکه لري. چې حسي نیورونونه چې دي هغه ځانګړي نیورونونه دي چې د بدن له چاپېریال څخه معلومات راټولوي او هغه د مرکزي عصبي سیستم دماغ او د ملا تیر ته انتقالوي. چې مرکزي عصبي سیستم کې موږ ویلي او دماغ او ملا تیر شامل وو، هغه حسي نیورونونه دي چې کوي پیغامونه و دغه برخو ته انتقالوي. چې حسي نیورونونه چې دي د بدن د حواسو لکه لید، اوریدل، لامس، بوی او خوند لپاره اساسي رول لوبوي. حسي نیورونونه چې دي هغوی جوړښت که چیرې موږ متوجه سو، دوی دغه نیورونونه معمولا اوږده اکسونونه لري چې د سیګنالونو انتقال اسانه کوي. همدارنګه د دوی ډنډرایټونه په پای کې د حسي ریسپټرونو سره نښلول شوي دي. او د حسي دغه کوم ریسپټرونه چې دي ځانګړي جوړښتونه دي چې د ځانګړو محرکات لکه رڼا، غږ، فشار
فشار یا تودوخ په وړاندې حساس دي چې د دې په مقابل کې د دې عکس العمل ښکاره کوي. هیسنیرونه چې دي د ریسپټرونو له لارې محرکات احساسوي او د کوم د دوی دوی چې کوم محرک راځي د عکس العمل لامل کېږي هغه په دوی پاس احساسوي او د برېښنایي سیګنالونو په بڼه انتقالوي. ورپسې سیګنال انتقال دی په نیورون کې چې د دوی حسي نیورونو برېښنایي سیګنالونه د افراد عصبي تارونو له لارې دماغ یا ملا تیر ته لیږدوي. د دې څخه موږ ته معلومیږي چې حسي نیورونونو دنده چې ده هغه د حواسو معلوماتو راټولول، د سیګنال لیږدول او د عکس العمل پیلول دي. چې حسي نیورونونه خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري، لکه مثال د خبرې میخانیکي ریسپټرونه لري، دغه لري ترموري ریسپټرونه لري چې د تودوخې دپاره استفاده ورڅخه کېږي. هم ډېر نور ډولونه لکه فوټو ریسپټرونه دي چې دا به د رڼا دپاره حساسیت ښکاره کوي، او کیموري ریسپټرونه چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې حساسیت ښکاره کوي. ورپسې راځو حرکي نیورونونه. حرکي نیورونونه چې دي هغه هم د مرکزي عصبي سیستم د ماغ یا ملا تیر څخه د بدن مختلفو برخو ته سیګنالونه لیږدي. ګوري حسي نیورونونه چې وده حرکي نیورونونه برعکس ځان دی سرته رسول، چې دغه کم نیورونونه چې دي د بدن د غړو عضلاتو او غدو سره اړیکه نیسي او د عصبي سیګنالونو په مرسته کې د هغوی فعالیت کنټرولوي. د حرکي نیورونونو ځانګړتیا کې د دوی جوړښت چې دی اوږد اکسون لري چې سیګنالونه د عضلاتو یا غدو تر هدف پورې چکی تر هدف تر حجرې پورې رسوي، او د دوی حجروي جسم یا سل باډي چې ده هغه دغه ډنډرایټونه له لارې د نورو نیورونونو سیګنالونو ته چکی ترلاسه کوي. اړیکه چې د اکسون د عضلاتو یا غدو سره پای ته رسیږي او له هغوی سره دغه کوم ساینپټیک اړیکه چې د هغوی جوړوي، او د دې اړیکې له لارې نیورونونه د عضلاتو په حرکت کولو یا د غدو په تولید کې مرسته کوي. یعنې کوم غده چې کوم مواد تولیدي هورمونونه تولیدي هغو کې دې چکې ډېره مرسته کوي. همدارنګه د دوی مایلین شیټ چې دی د اکسون د مایلین پوش هم لري چې سیګنالونه په چټکۍ سره ولېږدولی شي. دوی چې دي ډېر اساسي دندې سرته رسي، مثال د سیګنال انتقال دي، د عضلاتو انقباض دي، همدارنګه غبرګون ورکول دي. ورپسې بل اخیرنی ډول چې دی هغه منځنۍ یا نشنول کې نیورون دی چې دا د نامه څخه معلومیږي چې د دوی عصبي سیستم د ننه حسي نیورونونه او حرکي نیورون ترمنځ اړیکه برابروي چې دغه نیورونونه په ځانګړي ډول د معلوماتو پروسس کولو او د سیګنالونو د لیږد تنظیم کول په غاړه لري. دوی چې دی خپل ځان ته هم خاص جوړښت لري او ډېر شخلي لرونکی دی، او دوی چې دی د نیورون په مرکزي عصبي سیستم دماغ او ملاتیر کې موندل کېږي. حسي نیورونونه پیغام ملاتیر او دماغ ته رسي، کله چې هلته تعبیر کړل سو د دغو په واسطه دوی مثال د پیغام د حرکي نیورون سره نښلوي چې حرکي نیورون بیا عکس العمل یا غبرګون پکې ښکاره کوي. ورپسې راځو عصبي تنبیه. وایي که چیرې موږ یو وخت مثال یو عکس العمل زموږ بدن د تودوخې سره مخامخ شي، په دغه وخت کې حسي نیورونونه پیغام لېږدوي چې د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي، چې دغه د عصبي تنبیه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو سایناپس. وایي سایناپس چې دی هغه فضا ده چې د کوم نیورونونه چې دی د دوی ترمنځ قرار لري، دلته دغه کیمیاوي ماده د پیغامونه چې دی کله چې انتقالیږي، د فضا چې خالیګه چې د دوی ترمنځ واقع ده هغه د سایناپس په نامه یادیږي، چې د دوی لپاره کار اسانه کوي تر څو د دغو په واسطه د کوم پیغامونه چې دی هغه نور خواو ته نه مستقیم و هغه کوم هدف حجرې ته چې ده هغه ته ځان ورسوي. ورپسې د سایناپس وروسته یا د عصبي انګیزو لږدونو وروسته موږ د هورمونونو او فعالیتونو همغږي وایي. هورمونونه چې دي هغه کیمیاوي مواد دي چې د اندوکراین سیستم د غدو په واسطه سسول کیږي. دا چې دي زموږ د بدن د کوم فعالیتونه چې دي دغه رقم کوم زموږ په بدن کې مختلف تغیرات چې دي د دغو هورمونونو په واسطه چې د اندوکراین غدو په واسطه تولیدیږي د دوی په واسطه رامنځته کیږي. یعنی دوی ډېر اساسي او مهم رول لري. کله چې دوی ورس دغه کم هورمون چې تولید سي او غوښ خپل اساسي د هدف حجرې ته ځان رسي، یعنی نور خواته نزه دوی چې دی ډېر اصلي اساسي دندې چې سره رسي هغه یو خو د ودې انکشاف سلوک او د نسل ډیرش یا د مسل تولید تنظیمول دي، همدارنګه د تولید مصرف او د انرژي زیرمه ترمنځ همغږي مسره وړل دي، او د بدن ټینګ ساتل استوار ساتل چې مثال په دازمر په داخل کې د بدن د مختلف مالګو او د اوبو اندازه شکی ثابت ساتي، او بل اساسي دند چې د بدن څخه د بهر محرکون په مقابل کې عکس العمل سره رسولو لپاره د بدن مجبور لکول دي کله چې هیڅ نیورون اولیج دول سی و عصبي سیستم ته حالت دغه هورمون د غدات په واسطه حرکت نیورون په واسطه دغه هورمون چې کیش تولیدېږي او خپل هدف خوځې ته ځانسي په هر خلنی برخه کې درې پښتني لرو لمرني پښتنه د نیورون تعریف کړي او په څو ډول دي دویمه پښتنه ده ساينپس ته تول کیږي واضح کړي او اخرنی پښتنه ده هورمونونه اصلي دنده کوم دي سستو ده توجه څخه نری نری منه